نن دوشنبه ده د تلیا میزان دولتم د اکتوبر میاشتې څلرمه د ازادي راډیو خبرونه په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیل سوې. السلام علیکم. په راپورونو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د روغتیا سکتور د خرابېدو په حال کې دی. دا هم اوري چې طالبان ویلي د عیدګاه جومات ته څیرمه پرونی چاودنه په داعش ډلې پورې تړلو کسانو کړې. په خوست کې د نجونو او هلکانو لپاره دوه ښوونځي جوړېږي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالي لګښت مني د قلموال مینې په هلکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړېږي.
د ژوند د رنګونو بله برخه هم خبرو.
ډیر پرمختګ هم کلی په خپل کار کې واته قسمه فروټ او ښه فروټ راوړو او د بازار په مناسبه بیه خرڅو.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو ده. پایل خبرونه کېږي. طالبان ویلي چې د کابل عیدګاه جومات ته څیرمه تر پرونۍ چاودنې وروسته دوی د پلټنې عملیات پیل کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو د حکومت پر چلند انتقاد وکړ. سعودي عربستان وایي چې د ایران له نوي حکومت سره یې د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړی دی. د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون د کابل د عیدګاه جومات مخې ته له چاودنې څو ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل شول. په دغه جومات کې پرون مازدیګر د چاودنې پر مهال د طالبانو د ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاري سعید خوستی ویلي په دې چاودنې کې لږ تر لږه 15 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی وو. د طالبانو یو غړي محمد جلال پرون په ټویټر کې لیکلي د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه تروریستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار سوي وو. د دې په وینا د داعش درې تنه تروریستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د سیمې دوه اوسیدونکو د جرمني خبري اژانس ته ویلي دوی د چاودنې او وروسته د څو ساعتونو لپاره په خیرخانه کې د ډزو ژغونه اوریدلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلندونه لا هم هڅونکي نه دي. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې یو خبري کانفرانس ته وویل
یقینا د یو لانجه ده. که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ، په یو ډول کولی شئ د هغه د دولت پر ملاتړ غور وکړئ. اوس موضوع داسې نه ده. موږ نشو کولی د دې حکومت چلند ته په پام د هغه ملاتړ وکړو. تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی.
بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی د خپل بلاک په یو مطلب کې پرون ویلي داسې ښکاري چې د افغانستان وضع په خرابېدو ده، ځکه د ده په خبره طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې سي او حکومت یې هم ټول شموله نه دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې هغوی هڅه کوي په رسمیت وپیژندل سي، کنګل سوي شتمني ورخلاص سي او له مشرانو یې بندیزونه لرې کړی سي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مخکنی مشر شهرزاد اکبر ویلي د ملکیانو وژل دوام لري او د قربانیانو لپاره د عدالت د ټینګښت هیڅ ګام نه پورته کیږي. اغلی اکبر له هغو محدودو فعالانو او پخوانیو چارواکو ده چې د کابل تر پرونی چاودنې وروسته یې عکس العمل ښودلی دی. اکبر پر خپل ټویټر په بیان کې پر پخوانی حکومت او طالبان انتقاد کړی چې د قربانیانو لپاره د عدالت په ټینګښت کې د پاتې راتلو تر څنګ د پخلاینې د حقایقو د ویلو او د تاوان د پرې کولو په برخه کې ګام نه دی پورته کړی. د قطر هوایي شرکت په یوه الوتکه کې پرون 215 مسافرین دوحې ته وړل سوي. د قطر یو جګپوړي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي له کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتلو ماموریت بشپړ کړ دا 15مه چارتر سوي الوتکه وه چې د یکشنبې په ورځ یې له کابله خلک وایستل. اکثر کسان چې په دې الوتکې کې دوحې ته انتقال سوي افغانان دي. د کابل هوایي ډګر ورو ورو عادي حالت ته راګرځي، ځکه د امریکایانو او نورو بهرنیو هیوادونو لخوا د خلکو د انتقال په بهیر کې د ډګر زیاتې برخې زیانمنې سوې وې. له افغانستان قطر ته انتقال سوي کسان به لومړی په یو موقتي کمپ کې ځای پر ځای کیږي او د اسنادو تر پروسس وروسته به د امریکا متحده ایالاتونو ته ولېږدول سي. قطر له افغانستان د خلکو د ایستلو او په خپل خوره کې کډوالو ته د موقتي کمپونو په خاطر د لویدیځو هیوادونو لخوا ستایل سوی. سعودي عربستان پرون تایید کړ چې تیره میاشتې د ایران له نوي حکومت سره د مستقیمو خبرو لومړی پړاو ترسره کړ. رویټرز د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود په حواله ویلي چې له ایران سره خبرې د سپتمبر میاشتې پر 21مه شوې وې، خو هغه د دغو خبرو ځای په ډاګه نه کړ. دا هغه نیټه ده چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړه. سعودی عربستان ویلی چې له ایران سره خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي، خو هیله لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نه حلیدونکو مسئلو لپاره لاره هواره کړي. څو میاشتې مخکې تر دې چې توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسی په اګست میاشت کې خپله دنده پیل کړي، د سعودی عربستان او ایران ترمنځ په پراخ کې د خبرو درې پړاوونه مخته تللي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې تایوان ته نږدې خپل پارونکي پوځي فعالیتونه بند کړي. د شنبې په ورځ د چین جنگي جت او بم غورځوونکو الوتکو د تایوان د هوایي دفاع ساحې ته نږدې تر ټولو پراخ یرغل وروړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په ویلامیا کې وویل واشنگتن تایوان ته نږدې د چین د هغو پارونکو فعالیتونو په اړه اندېښنه لري چې د بې ثباتۍ، غلطې محاسبې او د سیمې د سولې او ثبات د کمزورۍ سبب کیږي. چین تایوان چې د ډیموکراتیک حکومت لخوا کنټرولېږي د خپل قلمرو یوه برخه ګڼي، خو تایوان ځان یو خپلواک دولت بولي. تایوان په دې وروستیو کې خپلې خاورې ته نږدې د چین د هوایي ځواک د فعالیتونو له ډېرېدو شکایت کړی. تیره جمعه، شنبه او یک شنبه د تایوان دفاع وزارت راپور ورکړ چې د چین هوایي ځواک خپلې الوتکې د دوی قلمرو ته داخل کړي چې 9 الوتنې یوازې د شنبه پورې سوي دي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د متحده ایالاتونو مننه کړې او ویلي دي چې چین په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه ووریدل. ورزو دراپورونو برخې ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان پر روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه سازمان یو بیا خبرداری ورکړ چې د افغانستان روغتیایي وضع په خرابېدو ده او د ځینو خاصو ناروغیو لکه نس ناستي، شری، کووید 19 او پولیو په برخه کې شاتګ شوی دی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. اخوا یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق ویلي چې په لورو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو لسګونه سیار په دندو ګمارلی دي. سپیو لاستانګزی او نور تفصیل.
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړې چې دغه هیواد د روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نس ناستي یا اسهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداره زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم ګبریسس په خپله کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر 20 کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چاري دغه هیواد روغتیایي سیستم په وارد مخه د کووید 19 څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه پورشتي الکترولوګ دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یو هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خبره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمو نو صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو شپېته سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلې څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
و مرجل چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې یو نظر پوښتنه شوې چې پر هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. یوه ستونزه دا ده چې خبریالانو ته پر وخت اطلاعات نه ورکول کېږي، امنیتي او اقتصادي ګواښونه په زیاتېدو دي او نورې ستونزې هم زیاتې سوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته رسنۍ له چندان ښه وضعیت سره مخ نه دي. د اندېښنو ته په کتو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې په دې اړه د خپلې نظر پوښتنې پایلې له خلکو سره شریکې کړې. د دې نظر پوښتنې پر بنسټ اوس مهال یوازې 1.5% رسنۍ په افغانستان کې فعال دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي 30% خبریالان له امنیتي اندېښنو سره ژوند کوي او نږدې 80% نور یې چې ښځې هم پکې شامل دي له کاري او اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي د نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل
که څه هم مخکینی نظام ستونزې درلودې، خو د اساسي قانون په څیر د حقوقي چتر لاندې موږ اطلاعاتو ته لاسرسی کوو، د همدې حقوقي چتر لاندې رسنیو فعالیت کوو. اوس چې نظام بدل شوی، له اسلامي عمارته مو غوښتنه دا ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو سره یو پروګرام ولري او له رسنیو ملاتړ وکړي.
ها خو یو شمیر افغان خبریالان په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښونو او اندېښنو سره ملا بولي. د رویټرز خبری اژانس خبریال اوروج حکیمی وایي په افغانستان کې د بیان ازادي د لمنځه تلو په حال کې ده. د دې له قوله که طالبان د نړیوالو رسنیو له خبریالانو سره همکاري کوي، باید له افغان خبریالانو هم ملاتړ وکړي.
د بیان ازادۍ خپل رنګ بایللی. په افغانستان خبریالان د وړاندې په څیر د اطلاع رسونې او راپور جوړونې په برخه کې خلاص مټ نه لري، خو برعکس نړیوال خبریالان په ډېر اسانۍ سره خبري پوښښ لري. طالبان بهرنیو خبریالانو سره نه، بلکې افغان خبریالانو سره ستونزې لري.
خو طالبانو تل ویلي چې رسنۍ نه سانسوروي، ورسره همکاري لري او د خبریالانو د کار په وړاندې بخند نه رامنځته کوي. د سلام وطندار رادیو خبریال میلاد عزیز هغه رسنۍ چې د مسؤلینو په وینا یې تېر یکشنبه یو شمېر کسان چې ځانونه یې طالبان معرفي کړي وو د دوی دفتر ته هم ننوتلي او له خبریالانو یې پوښتلي وو، وایي خبریالان په افغانستان کې د سر خوندیتوب نه لري چې دا به په راتلونکي کې رسنۍ او د دوی کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د طالبانو پر اتک سره خبریالان د سر خوندیتوب نه لري. خبریالان په دې وروستیو کې وهل ټکول شوي او رسنۍ پوښتل شوي دي. کله چې دوی په ځینو سوژو کار کوي، د طالبانو تایید ته اړتیا لري. دا ستونزې به په راتلونکي کې په یو ناورین واوړي.
د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو سره سم 153 بېلابېلو غږیزو چاپي او تصویري رسنیو خپل فعالیت درولی دی. په دې موده کې یو شمېر خبریالان د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي. د ناپېژاندو وسلوالو لخوا د خبریالانو د وژنې پیښې هم ثبت شوي چې تر ټولو تازه یې په جلال آباد ښار کې د سین معروف سادات په نوم د یو افغان خبریال وژل کېدل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا په پوځي اډو کې د میشتو افغانانو د وضعیت په اړه لیکلي دي. یاد افغانان په وروستیو کې له افغانستان څخه متحده ایالاتو ته انتقال شوي دي. نږدې 350,000 افغانان د امریکا په بیلابیلو برخو کې په اتو نظامي اډو کې شپې ورځې تیروي او په زرګونو نور له دې هېواده د باندې په امریکایي اډو کې وتلو ته سترګې په لاره دي. یو پوځي چارواکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې پوځي اډې په استوګنځایونو بدلې شوي دي. مقاله په متحده ایالاتو کې په یو پوځي کمپ کې د افغانانو د ورځني ژوند یو برخه انځوروي. په مقاله کې راغلي چې د منی په نسبتا ګرمو ورځو کې ځینې افغانان له امریکایي سرتیرو سره فوټبال کوي، کوچنیان له داوطلبانو سره په هنري کارونو بوخت وي لکه نقاشي، او د ورځپاڼې په وینا د دوی میندې انګلیسي زده کوي. خو په دې مقاله کې راغلي چې نظامي کمپ ته له ورتګ وروسته هیڅ یو یې له هغه ځایه د باندې نه دی وتلی، پرته له هغو چې د امریکا تبع دي یا د دې هیواد د دایمي اقامت کارت لري. د سکاټلند چاپ نېشنل خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اووه ورځې کېږي درو افغان ښځو په سکاټلند کې د خوړو اعتصاب پیل کړی دی او دوی د دې هیواد له وګړو غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خپل ژغ پورته کړي. د مقالې په وینا دغو درو ښځو چې میندې هم دي، له اووه ورځو راهیسې د افغان ښځو وضعیت ته د نړۍ د پام اړولو په خاطر یوازې اوبه څښلې دي. د نېشنل په مقاله کې راغلي چې دغو ښځو له برتانیې، جرمني او سویډن په ګډون له ګڼو هیوادونو د ملاتړ پیغامونه ترلاسه کړي. د مقالې په وینا دغه درې ښځې د طالبانو د غچ له بیرې نه غواړي نمونه یې واخیستل سي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ، د مقالې په لیکنه سلګونو افغان پناه غوښتونکي سکاټلند ته رسیدلي دي. د جیورست په نوم یوې آنلاین خپرونې د امنیسټي انټرنیشنل یا بخښنې نړیوال سازمان هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي پولینډ په غیر قانوني توګه افغانان باسي. د دې مقالې په لیکنه د دې سازمان څېړنې څرګنده کړې چې د غیر قانوني استلو ترڅنګ افغانان په پولینډ کې د خوړو، پاک اوبو او نظافت اسانتیاو د کمښت په حال کې وخت تیروي. د امنیسټي انټرنیشنل څېړنه ښیي چې اوس مهال 2 افغان پناه غوښتونکي په ډېر بد وضعیت کې په پولینډ کې شپې ورځې تیروي. دې سازمان له پولینډه غوښتي چې دا کار ودروي او هغه کسان ومني چې د هېواد ته پناه وروړي.
د طالبانو یو چارواکي ویلي پرون د کابل عیدګاه جماعت مخې ته له چاودنې 2 ساعته وروسته د داعش ډلې د پټو غړو پر ضد عملیات پیل سول. د طالبانو یو غړي محمد اجلال پرون په ټویټر کې لیکلي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ترورستان په خیرخانه کې په یو کور کې ایسار سیو. د ده په خبره د داعش 3 تنه ترورستان د خپل انتحاري واسکټ په چاودنې کې وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې عیدګاه جمعه ته نږدې په پرونی چاودنې کې لږ تر لږه 5 ملکیان وژل سوي دي. طالبانو ویلي عیدګاه جمعه ته نږدې په پرونی چاودنې کې د داعش اړوندې کړي لاس لري. چاودنه مازیګر مهال هغه وخت وسوه چې د عیدګاه جمعه دننه د طالبانو د ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مرستیال ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او 2 کسان نیول سوي هم دي. صفی الله ستنګزي تفصیل برابر کړي.
طالبانو ویلي ښایي د کابل پرونی چاودنه د داعش اړوندو کړوې کړي وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر چاودنې 2 ساعته وروسته ازادي راډیو ته وکړه.
ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړیو دا بری ترسره کړی وي. پرونی چاودنه د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته وویل هغه د چاودنې له ځایه لیرې و او زیان نه دی وراوښتی، خو د ارقامو له شریکولو پرته وویل چې په پیښه کې یو شمېر ملکي کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار اوسی د موږ له ساحې نه لرې وسو، متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیښه موږ غندو، د جنایتو جنایتکارانو فطرګرې ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه، دا موږ په کرکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم 3 کسان د دوی نیول سوي دي. او
د کابل د اکثرو نورو خونړیو چاودنو په څیر د پرونی چاودنې مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې 3 کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د 2 مړي په جلال آباد ښار او د 3 کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او 2 نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسیدو وروسته 2مه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په 2 مونۍ کې د اګست 6 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څیرمه هغه وخت وشو چې لسګونه سره کسان وغوښتل له افغانستان ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څنګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډېر ژر د ننګرهار 2 سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د ټولو ولایتونو امنیتي بنسټونو ته امر کړی چې د بې اسنادو وسلو او موټرو د پیر او پلور د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه وزارت پرون په ویلامیه کې دا خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د بیا اسناد وسلو موټر د خرڅلاو پړه د طالبانو په مشرۍ حکومت د دفاع وزارت اعلامیه دغه اعلامیه چې رسنیو ته استول شوی پکې راغلي تر ثانی امره پورې په ټول افغانستان کې د بې اسناد وسلو او نقلي وسایطو پیر او پلور بند دی. د دې وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې دغه شان ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوي لکله نه چې طالبان واک ته ورسېدل د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا له یو شمېر دولتي ادارو وسلې او موټر ویستل شوي او هڅه کېږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلي د محمد اشرف غني په مشرۍ د تېر حکومت له ځینو چارواکو څخه دولتي موټر وسلې او نور مهمات د تسلیمۍ په نوم اخیستل شوي، خو دغه وسایل او وسلې اړوندو برخو ته نه دي رسېدلي او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې له دې وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو او ټولنیزو رسنیو کې دا اندېښنه ښودلې وه چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کېږي. د دوی بل اندېښنه دا وه چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم ګاونډیو هېوادونو ته قاچاق کېږي، ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول، خو دغو انځورونو د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوي. لدی وړاندې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو او د امنیتي چارو د یو شمېر شونونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی و، خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوست اړوند د قلموال مینی په سیمه کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالي لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ښوونځیو د ودانیو جوړولو چارې پیل سوې. دغه ودانۍ به په 15 میاشتو کې بشپړېږي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کنجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډېرښت له کبله تر اوسه هم ډېر شمېر نجونی او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته دماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د یادو ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي، یو تن استازی مظفرشاه آزادۍ راډیو ته وویل دا ښوونځي به له جوړېدو وروسته په لمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالي لګښت منی د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل تعمیرونه جوړېږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې رقم ضرورت د شاګردانو دی، په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو دپاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خوا د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به او د لمر ته ناست و، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لورې ونه مو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست و. خوشبختانه چې هغه ضرورت راپښته، د دې نه مننه کو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف و.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ و، ملار د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسیدګي نه شو کړای، چې هغه مو په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای، موږ یې مصارف کړي وای. موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټوله په آرام شو، موږ ته پیدا ورسېده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار لپاره مننه وکړه او غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا د متعلمین، مکتبونه، مدرسې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپله همکاري په دې کې ونس پمویس پمولي هم نه ده اضافه دي هم کوشش وکړي.
په خوست کې دا مهال په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې یو لکه نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
په اروزګان ولایت کې پر 200 کورنیو د نغدو پیسو مرستې وویشل شوې. دغه مرسته په دې ولایت کې پر هغو کورنیو ویشل شوی چې په جګړو کې زیانمنې سوې دي. نور په دې راپور کې
په اورزګان ولایت کې د یو ان ایچ سی آر موسسې تر چتر لاندې د سلګونو اړمنو کورنیو سره د نغدي پیسو د مرستو د ویش لړۍ د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې پیل شوه. په اورزګان ولایت کې د طالبانو د سمي شکایتونو او ملکی تلفاتو مسول مولوی محمد قاسم پورکانی وایي د نغدي پیسو دغه مرستې چې هرې کورنۍ ته یو سل پنځه نوي ډالر ورکول کیږي پر شپږ سوه هغه کورنۍ وویشل کیږي چې د جګړو پر مهال زیان ورته رسېدلی وو. موری وای د یادو مرستو لپاره تر سره کړي سروې په شفاف ډول تر سره کړي.
یو سلو یو اویا کورونی ته مخکې ورکول شوی ول چې دا تقریبا یو سلو پنځه نوي ډالر ورکول کیږي. بن څلور سو او نوي کورونی ته اوس آماده شوی دا طریقې برابرې نو دا ډیر په شفاف طریقه باندې موږ د دې لپاره ډیر هلې کړي دي او کوشش مو کړی دي چې باید دا په شفاف طریقه باندې او په ډیر شپ په ځای کې په شفاف طریقه باندې واغ مستحق او اړمن کورونی ته ورسیږي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي وایي تیرو جګړو زیات زیانونه ورته رسولي دي او د دغه نغدي پیسو په ترلاسه کولو سره به د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره شي.
ګرد مسلمانانو د ټیکا ټیکا دي دربدار دي کډوال ماجر دي ټول به چرګان به د ګرد سره داسې مرستې وشي در مسلمانانو سره باید مرسته وشي به چرګان دربدار دي ټیکا ټیکا دي.
سیم فضل احمد دی د پیسې چې راکړم مش پیسو ته ډیر اړتیا درلوده کور ودان باز مش سره نورې داسې مرستې
دا په داسیال کې د چې دوی ورځې مخکې هم په اورزګان ولایت کې د 2600 کورنیو سره د خوړو د نړیوال سازمان لخوا د خوراکي توکو د مرستې د ویش پروسه پیل شوی و.
ازادي رادیو ته غواړیست دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د طالبانو یو چارواکي ویلي